آمدین در بخش اول برنامه دو دکتر متخصص دکتر احمد ولی صدیقی و دکتر محمد نسیم حمیم در مورد مریضی لشمانیا کوتاه صحبت کردند و گفتند که سالدانه یا لشمانیا مریضی است که متاسفانه در سالهای اخیر در افغانستان زیاد شده و دلایل مختلفی را گفتند و دکتر سیب صدیقی یک دلیل عمدهش نبود معلومات مردم دانست و گفت که مردم در مورد این مریضی معلومات کمتری دارند و وقتی که کسی به مریضی لشمانیا یا سالدانه مبتلا میشه چون زخم یا دانه‌ای را که این مریضی به جا میگذاره از اثر گزیدن پشه نه خارش داره و نه هم درد و مردم این را بی‌تفاوت میگیرن ولی بعدها داخل از این زخم میکروب های دیگه میشه و گفته دکتر سیب و این سبب مشکلات میشه و گفتن که حتی در بعضی موارد سبب ازی شده که در افغانستان واقعاتش دیده شده که اعضای بسیار مهم بدن مثلا چشم خود یک کسی به خاطر این مریضی بینایی خود از دست داده و ما مشکلات زیاده روبرو شدن. دکتر سیب نسیم هم صحبت داشتن و معلومات دادن در مورد انتقال مریضی و خوب است که در این قسمت در مورد ازی صحبت کنیم که چطور میشه از سالدانه جلوگیری کرد و اگر کسی به سالدانه مبتلا شود کدام نکات باید در نظر بگیره. دکتر سیب نسیم گفتن که اگر این مریضی تداوی نشه ماها طول میکشه ولی زخم خودش خوب میشه ولی این زخم خطرناک است به خاطر از اینکه میکروبای دیگه مداخله میکنه و بعضی وقتا مثل که قبلا گفتم مشکلات زیاده را بار میاره. در این مورد میتونین شما هم سوالات مطرح بکنین به رادیو آزادی زنگ بزنین مستقیما همراه دکتر سیبا صحبت بکنیم و کوشش میکنیم در 10 دقیقه آخر پرسشایی که شما در موارد مختلف دیگه کردین هم دکتر سیبا تا حد نظر خود بگوین و بر شما راهنمایی کنن. خود دکتر سیب صدیقی از شما آغاز میکنم. شما قبلا معلومات کوتاهی دادین در مورد مریضی سالدانه ولی حالا اگه سر ازی صحبت کنین که اگر یک کسی به سالدانه دچار شوه یعنی چه قسم بفهم اول که اینمی زخم زخم سالدانه است یا می دانه دانه سالدانه است یعنی مشخصات خاص داره؟
بله مثل که قبلا گفتم این دانه اولا به شکل یک دانه ارزن رنگ سرخ رنگ در جلد متبارز میشه، شکلش متبارز بوده و بدون درد و خارش میباشه. عمده ترین تشخیص تفریقیش از دیگر دانه هایی است که بدون درد و خارش بوده و به هفته ها دوام میکنه به می حالت دانه ارزن و هر وقتی که اینا از صابون و یا شامپو استفاده میکنن دمو جلایش از این یا رنگ سرخ از این دیگه هم واضح میشه. هر وقتی که اینا به یک هموطنهای محترم ما به یک دانی بر میخورن که یک هفته و یا بیشتر از یک هفته بدون درد و خارش باقی میمانه و بعد از حمام گرفتن و یا استفاده از شامپو و صابون سرخی از او بیشتر میشه، باید اینا متوجه شود که احتمال یک سالدانه پیششان میره و اینا به دکتر مراجعه بکنن.
خب اگه به دکتر مراجعه بکنن یعنی تداوی هست دمو مراحل اول که مثلا یک کس دوا بگیره و امو دانه دمو جای به جای خوب شوه و پسانا به زخم تبدیل نشه؟
سوال خیلی خوبی است و هموطنهای محترم ما باید متوجه از این باشه. اگر هموطنهای محترم ما در مراحل ابتدایی به دکتر مراجعه بکنن، به کلینیک های صحی مراجعه بکنن، تداوی از اینا به صورت رایگان و به خیلی طریقی ساده صورت میگیره و گپ خیلی خوبی است که همیشه سالدانه لکه و یا داغ به وجود میمانه که اگر اینا در مراحل ابتدایی مراجعه بکنه اما داغ هم به وجود نمیمانه، این تداویشان هم میشه در ظرف یک ماه و یا یک و نیم ماه اینا به صورت کامل شفایاب میشه و از طرف دیگه امو لکه‌ای که از باعث سالدانه در وجود از اونا باقی میمانه امو لکه هم باقی نمیمانه اگر در مراحل ابتدایی مراجعه بکنن.
خب تشکر ډاکټر سیب صدیقی ویلی چې هغه کسان چې په کالدانی باندې اخته کیږي یو ډول دانګي سور رنگ پیدا کیږي په مخ باندې یا د بدن هر برخه چې ماشي چچلی نوې د دې غټ فرق ده د نورو دانو سره چې دا درد نه لري خارښتم نه لري او کله څوک شامپو یا صابون نه استفاده کوي نو دا به نورم جلادار او روخانه شي نو ډاکټر سیب دا ویلی چې څوک په دغه وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي که تاسو ګوري چې مثلا بدن کې داسې ودانه ده او یو دوه هفتو نه زیات دوام وکړو که چېرته ډاکټر ته لاړ شي نو بیا خکیږي او هغه د سالدانۍ داغ هم نه پاتې کیږي. ښه ډاکټر صاحب نسیم، تاسو څه وایئ چې د مخنیوي دپاره باید څه وشي چې هیڅوک اخته نه شي په دې مرض باندې؟
بله، اول خو خوشبختانه چې د دې د خاکي ماشه چې ده په ډېره لوړه ارتفاع باندې هوا نشي کولای، دا خوشبختی په دې کې ده. خو چون بدبختانه ټول کسان په لوړو منزلونو کې نشي اوسېدلی، دا ماشه تر دوه منزله پورې اوچېدلی نه شي. او بل دا کولای شو چې کومې پشخانې چې په اوس وخت کې د ملاریا په لپاره د مخنی لپاره په کورونو کې استعمالیږي، د هغو د پشخانو لاندې ویده کېدل یو هم مهمه وقایه ده، هم د پشخانو په واسطه سره کېدلی شي.
یعنی که څوک پشخانې استعمال کړي نه یوازې د ملاریا نه، لشمانیا نه هم بېغمه کېږي، کالدانۍ نه هم
بېغمه کېږي. یوازې دا نه چې د ملاریا نه مخنیوی ترې کېږي، پشخانه کولای شي چې د نورو حشراتو د چیچلو هم مخنیوی وکړي.
د پشخانې په برخه کې یو خبره ما غوښتله تاسو وکم د مخه چې تاسو نورې خبرې وکړي وبخي. د پشخانې په برخه کې یو خبره کیږي، یو د پشخانه داسې نه دی چې بس یوازې د مثلا یو جالی وي، پشخانې مخصوص خپله طریقه لري چې هغه په دوا باندې ککړي وي، یعنی مخصوصې پشخانې دي. په دغه باره کې که خلکو ته وایي چې خلک څنګه ترلاسه کولی شي او دغه دوا څنګه پیول کیږي، په دغه باره کې که څه وایي بیا به نور مخته نورې خبرې
وکړي. دې ته راځمه، د پشخانو لاندې ویده کېدل هم د لشمانیا د چیچلونه جلوګیری کوي، مخنیوی کوي. او بل د شپې د خوانه که چیرې کوم ځایونه چې لوڅ پاتې کیږي، د خاکي پشه ماشه چې دا یا د لشمانیا ماشه چې کوم ده، دغه هغه ځایونه چې چې کوم ځایونه چې لوڅ لکه لاسونه شول، پښې شول، بدبختانه مخ شو، چې دا ځایونه د اکثره د شپې د خوانه لوڅ پاتې کیږي، په دې ځایونه باندې چیچل کوي. که خلک کولای شي چې دا ځایونه د شپې د خوانه پټ کړي، یا د خاصو واسینو په واسطه سره یا قسم ته بوی لرونکي واسینو چې موزیر نه دي خو بوی لري، هلته بیا ماشه نشي کېناستلی، همدا یو مخنیوي لاره چاره ده کېدلی شي. او بل اکثره کومې دواګانې چې د ملاریا د مخنیوي په خاطر په کوټو کې شیندلی کېږي یا په ډنډونو کې استعمالیږي، همدغه هم کولی شي چې همدا د لشمانیا ماشه هم له منځه یوسي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې پشخانه څنګه یو استعمالیږي او سرکن ته جوړه شوې ده او کومه قسم ته دوا لري، خوشبختانه په اوسني وخت کې په اکثرو ځینې د افغانستان کې د پشخانې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه په یو نه چیزه کې عامه سره توضیح کېدلی، په اوس وخت کې په مفت او رایګانو توګه خلکو توضیح کیږي. دا یو ډول لیلون نه جوړې شوې جالۍ دي چې یو خاص دوا په واسطه سره لړل شوې دي. دا دوا تقریبا تر درو نه تر پنځو کالو پورې دوام کوي. د دې پشخانې خوالی دا ده چې په دې دوا باندې ککړه شوې دوا چې کومه ده، دا دوا د نورو انسان لپاره ضرر نه لري، مګر نور هغه ټول حشرات چې د انسان لپاره موزیر دي لکه مچ شو، ماشه شو، همدغه دي لشمانی ماشه شو، دغه نه پرېږدي چې داخل دي کوټې ته نوزي یا داخل دي جالۍ ته نوزي. پرار لرون کې خواص لري، دا یا یې وژني دغه ماشه او یا یې پرارولو ته مجبوروي. د پشخانې خوشبختانه دي اوس د افغانستان په ټولو ځایونو کې ان تر روغتیایي مرکزونو پورې چې اوس هغه سي ایچ ډبلیو هغه د جامع هغه صحي کارکونکي چې په ډېر لري کلیو اطراف کې ژوند کوي اوسېږي، په هماغه ځای ته پشخانې رسېدلی دي. پشخانې هلته اوس د خلکو سره شته، کولی شي هماغه پشخانې په هماغه ځای کې د هغو روغتیایي کارکوونکي د کورونا ترلاسه کړي. پخوا وخت کې ورته یو ناچیزه پیسې تعین شوي، خو اوس کولی شي دین وروسته د پشخانې په مفت او رایګان ډول د افغانستان په ټولو هغه مناطقو کې چې کوم ځای کې ملاریا زیاته پیدا کیږي، اول په یو منطقو کې، په دویم قدم کې کولی شي چې هغه منطقې چې ملاریا په دوهم قدم کې زیاته پیدا کیږي، کولی شي د پشخانې ترلاسه
کړي. مننه ډاکټر صاحب نسیم، د دې خبر نمو چې پشخانه مفتوي او انسان د خطرناکو مرزونو نه ساتي. زنو فکر کوم دا نو که څوک نه اخلي نو دا به نو ډیر زیات غفلت وي. یو اوریدونکی لرو په ټلیفون کې. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبري وکړئ لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
باوریم د هلمند څخه ډاکټري فريدي خورتات او ستاسو ټول مرګونو ډاکټر شهیدان ته ویلم طرف ته چې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه پښتنه دی وکړه.
څه پرستی دی د وسوال نن اول سوال دا دی چې دلته د ستنې درد دلته چې موږ ګورو زموږ په تعامل کې بس د ودري نفرې نیول دي او نور هم ساګان هم دلته دا د ستنې درد دی دوی چې دا موضوع خو تاسو مثال نه څه بهر دي خو بخښش بخښنه غواړم نو دا د ستنې درد چې دی دلته ډېر دی په هلمند کې نو د دې لامل څه شی دی او د څه څه شی ګټه کوي چې هغه د ستنې درد فایده او د ستنې درد او دلته په دا ګرمۍ کې موسم دی په ګرمۍ کې خلک ډېر لنګېږي یا خصوص یا دا کوچنیان خلک ورته وایي چې نه لنګېږي بیا طبي درباندې راځي بیا نه جوړې کېږي ډاکټر صاحبانو څخه یو مشوره غواړم چې دا لنګېدل په دوبي کې دا فایده کوي او که تاوان کوي تاوان فایده نه کوي.
ښه مننه ډاکټر صاحب. نسیم یو لنډ ځواب کدی ته ووایي.
بلو د یو ورته پلان ته ویل شو چې چون اوسنه وخت کې هوا ډیره زیاته خرابه ده ګردونه دی او د پاوه کې مختلف میکروبونه دي د هوا کول شي چې د ستوني د لارې نه د ناروغان څخه کشکې تنفس کوي یا سینې تیروي په دې کې یو تعداد زیات شمېر میکروبونه کې ده شمه میکروبونه دي د ستوني درد سبب ګرځي او بل یو کې یو شمېر مضر مواد چې په بازارونو کې خرڅيږي د اسکرین په نوم سره یا نه پیګم دي نه شکر او څو بلا به تر ګلاسونه چې په دې بازارونو کې خرڅيږي دې نه جدا جلوګیرو کې دا اکثره نه پاکې بدینه کیسم کیسم تماشې یو مچان پکېنی دا میکروبن راوړي د ډنډون ناراضي او یا د نور د پزله مواد نه مچان ناراضي ما خوراکونه نکېنی د دوه خوراکونو خوړل او د دوه هغه نه پاکو بوچکل او د یو مریضان او ګلاسونو کې بوچکل څوک چې هغه د ستوني درد ولري دغه ټول علتونه کېدل شي چې ناروغ ته د ستوني درد پیدا کیږي لګري ډیر اسانه دي په اسانه طریقه کول شي دینه مخنیو کې په ګردونو په وخت کول شي چې خپل خلیته د سمال یا امغه خصوصیم خاص مسکونه چې خو بد وختونه په افغانستان په ټول منځ کې د رسیدګۍ وړ نه دي خو کول شي د یادې د سمال نه د ګردونو په واسطه سره مخنیوي کې د بازار هغه وبو چې کوم په بازارونو کې خرڅيږي هغه اکثره صحیح وبنه دي په ګلاسونو کې خرڅيږي بازار کې هغه خوراکونه هغه د جوسونو او شان چې په بازارونو کې خرڅيږي هغه اکثره صحیح نه دي د ټولو دینه خورنه جلوګری کې ممکن شي د مریضان د ستوني درد سره مخامخ نشي.
خایو بل پختنه مکرل ډاکټر سی وای چې د لمبیدل په اوړي کې ځینې کسان وای چې دا بل برعکس تاوان کوي وای تاسو د یو ډاکټر په توګه څه وای؟
نه چون کله شي د پختنه په دې تکل شک سره وی چې اکثره د ماشومان شي موږ تاسو د کلو باندې خلک وي د ماشومان اکثره په ډنډونو کې لمبيږي اما غ ډنډونو خراب وي کول شي چې څوک په وبو کې مردار ډنډونو کې په مردار وبو کې لمبيږي ورته مختلف شکلونه ناروغي پیدا کوي خو مګر وبو لمبي د باندې لمبل د هیڅ نو ازر نه لري وبو چې څومره زیات په وړي کې لمبيږي په ما غندازه وجود وبو ته ضرورت لري کدي شي چې مریض د خلې د لار نه په حالات کې چې وبو ونه خلې کول شي جلد لار نه چې ځنه اوته د مرزان دی چې ځان ولم وي کله شي دی غو وجود ته وبو داخله شي نه هیڅ ډول ضرر نشته په لمبي داله کې چون چې وبو پاکي وي سي هیوب وي په کور کې سره ولم وي نه په مردار وبو کې ونه په غړندونو کې چې هغه ته مچانو مګس او نور هغه حشرات پیدا کیږي دا هم په مو ډنډونو کې ولم وي دا ممکن بیا د نور امراض سبب جوړ کی.
خانو ډاکټر صاحب نسیم تاسو خو خبري کوي دغه یو پښتنه چې شاید ډیر د غزمن غوریدونکو منتظر یو تاسو نه هیله وکړي چې په پښتو ورته ځواب ووایي وی ویل چې زه کله مطالعه کوم په سر باندې مې بوجي درد وی ویل کما ته لارښوونه وکړي چې زه څه وکم لته به سې کې پلان د دې ځواب مو وي به بده نور اوریدونکو پوښتنه هم واخلو ډاکټر سیب صدیقی به ورته ځواب وي.
بلې غورور نوم خو مې یاداش نه ک نور الله بکر کوم ک څوک خو
متاسفانه نوم خپل نوم
خا دې غوړ ته ز د سپلان ډول تر توصيه کول شم چې کوم وخت چې درته درس خوان درکو په ماغه کې وخت کې درس وایې جبرن درس کله چې تد امتحان په وخت کې مجبور شي ایو خواته نتان درس بوجي دی بل خوانه ته جبرن درس ممکن په حالاتو کې ذاته سردر در درته پیدا شي کله چې ته په وخت کې چې درس ته اشتیال لري خوړه تګوي په ورته وګوي درس ویلو ته په ماغه وخت کې خ ډیر درس وایې تر سوچي امتحان وخت راځي یا د ازموینې وخت راځي ای وخت پر ته مکمل آمادګی نیولې او وخت دوی پاتې کېدل شي چې تا ته سر درد پیدا شي. یو دا چې مخکې نه ته آمادګي نه نیولې په وخت چې تم کوم وخت چې ته امتحان نه نږدې چې ته درس یې کېدای شي هماغه دوه علته شي چې یو وتر خوانه تانې عصبي فشار در نه شي ناکام نه شمه او بل د یوې خوانه تشویش کوي او د بلې خوانه د درس بوج در باندې زیات وي. او که چېرې دا علتونه نه شي کېدلی ممکن اکثره مرضان د سترګو تکلیفونه لري کېدای شي د سترګو ډاکټر ته ورشي خپل سترګې معاینه کړي تر څو پورې د سترګو دید ساحه یې معلومه شي چې د په کوم اندازه سره لیدل کولی شي. د هغه نه وروسته هماغه ډاکټر صاحب ورته مشوره ورکوي د سترګو ډاکټر. او د دې نه علاوه په ځینو حالاتو کې چې د روانتیا حالات وي موټر کې خلک سپاره وي چې یو تعداد شمېر خلک دي چې په روانتیا کې درس یې هغه د سبب ګرځي چې هغه هغه ټکي چې سترګو ته ګډوډ کړي هغه د درس د سر د درد سبب ګرځي. نور داسې خاص علت نه ده موجود.
پر حال ما خو ستاسو خبر نه دا وغوښتل چې په هر صورت دوی ته یو مشوره پکار ده، ستاسو خبرې به په نظر کې ونیسي او یو مشوره به هم ډاکټر سره وکړي. اوریدونکي لرو یونس له سویډن څخه په ټلیفون کې. بلې مهرباني وکړئ بفرمایئ، رادیو آزادي است.
تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت کارکنان رادیو آزادی و همچنین خدمت مهمان برنامه تان.
بفرمایئ.
من میخواستم که سوال کنم که این موضوع برنامه‌تون سالدان است، سالدان مثلا چند نوع داره؟ همش یک نوع است یا اینکه بعضی هست مثلا صورتش سالدان میبره از بعضی ها مثلا همون یک تا است مثلا تا مدت یک سال، ولی بعضی هست که مثلا او چه قسمی بگم مثلا بعضیش مگه نر و ماده داره، ماده زو مثلا بیشتر میشه مثلا در صورتش مثلا اگه یک تا باشه شاید سه چهار تای دیگه هم دوباره در مدت 3-4 ماه یا باز اضافه شود در صورتش. این موضوع باز در ضمنش مثلا در افغانستان این زیادتر در چی آب و هوا در چی موقع در کدام فصل سال بیشتر این امی مگسی که مثلا باعث میشه که مثلا وقتی میگذه یک شخص را در چی فصل سال زیادتر است امی مگس ها که مثلا زیادتر در مناطق گرم سیر است، مناطق سرد سیر زیاد داره این مگس ها را چه قسمیه؟ باز ما چون زمانی که در پاکستان بودم زیادتر در کویت پاکستان این سالدانه خیلی زیاد بود در بین مهاجرین که ما اونجا بودیم. اتفاقا ما در مناطقی که در غزنی بودیم اونجا اصلا ما اصلا با سالدانه ما مواجه نبودیم، ندیده بودیم که سالدانه. وقت در پاکستان آمدیم ما دیدیم که در پاکستان واقعا خیلی زیاد بود. دیگه نمیفهم این لدش چرا، آیا بخاطر کم آب و هوا کثیف بوده اونجا؟ چون وقتی ما در غزنی بودیم اونجا آب هواش نسبت به پاکستان کویته خیلی تمیز بود، در اونجا منطقه کمتر بود. البته من عید ندیده بودم در خود شخصا در اونجا در غزنی، ولی پاکستان خیلی زیاد دوستار من میشناسم که مثلا صورت سالدانه باز در زمین سالدانه آیا اما تغمیه زود در مرور زمان خود به خودم گم میشه از صورت انسان یا نه؟
بله تشکر. بله تشکر. مرسی پرسشتون یاد داشت کردیم. در وقت کم کوشش میکنیم که دکتر سیب صدیقی جواب بگوین. تشکر از شما. خدا حافظ. تشکر از تلفنتان. بله دکتر سیب صدیقی شما شنیدین. بله
محترم یونس، به جواب محترم یونس خان باید بگویم که سالدانه دو نوع داره. خب از نگاه علمی بخش خود سالدانه نمیگم، اما چیزی که مردم میشناسه که بخش جلدیش است که در روی جلد میباشه، که ما در افغانستان اکثریت واقعات یا 99% واقعات ما واقعات جلدی است، و یک نوع دیگهش نوع حشوی است که کشنده است، داخل عضویت را مصاب میسازه، که خوشبختانه این نوع ازی در افغانستان فقط یک یا دو کیس گزارش داده شده است. در این قسمت باید بگویم که چرا یک نفر یک دانه دارن و یک نفر چندین دانه داره. قسمی که قبلا گفتم از سبب گزیدن پشه خاکی به وجود میاد. وقتی که یک پشه منتن یک جای وخزه کرده باشه یک دانه به وجود میاد، اما اگر امو پشه منتن چندین ساحه بدن یک شخص وخزه کرده باشه چندین دانه به وجود میاد. خود دانه بدون پشه از یک ساحه به دیگر ساحه انتقال نمی کنه. باید هموطنان ما متوجه باشه، و این سوال خیلی خوبم بود. بعض وطندارای ما کسایی که یک عضو فامیلشان به سالدانه مصاب هستند کوشش میکنن از او دوری بکنن و یا از پخت و پز از او استفاده نکنن که اینا هم مصاب نشوند. به هیچ قسم اونا مصاب نمیشه، فقط یگانه رایش گزیدن پشه هست، و هم پشه منتن که ما پشه خاکی برش میگیم. در قسمت سوال دومشان که در چه وقت سال به وجود میه، سوال خیلی خوب بود. وطندارای ما که مراجعه میکنه اکثرا در موسم می باشه که هوا سرد شده می باشه، دو موسم پشه وجود نداره. اما یک نقطه ای را که حال ما می خواهیم به ارتباط سوال ازی بیادر ما بگویم که دوره تفریح ازی یا دوره ازی که امی مرض در وجود ازی شخص به شکل خفیه سیر میکنه از 3 تا 6 ماه. مریضی اصلا در موسم گرما در ماهای از ماه جوزا شروع تا آخر ماهای آخر سرطان انتقال میکنه که پشه موجود میباشه. از این که واقعات از این در زمستان است و وطندارای ما فکر خواد کردن که یک مرض است که به پشه ارتباط نداره و ما در زمستان مصاب شده ایم، طفلک ما در زمستان سالدانه برش پیدا شد، در زمستان اصلا این سالدانه وجود نداره. اما دوره تفریح از این سرایت خفیه ازی 3 تا 6 ماه را در بر میگیره، اصلا نی در ماهای تابستان مصاب شده می باشه، اما اعراض و علائمش در زمستان ظاهر میشه، در موسم سرما ظاهر میشه که در این نقطه باید وطندارای ما متوجه باشن که از سبب پشه هست و در موسم که دکتر سیب نسیم برشان یادآوری کرد گرمای سال از پشخانه های مجبور شده استفاده بکنن تا که از این مرض جلوگیری کرده بتانن.
یک پرسش دیگه هم داشتن و گفتن که داغی که میمانه سالدانه از خود، گفت تو امکان داره که بازی داغ از بین بره؟ راهی وجود داره؟
نه خیر، اکثرا دکترهای جلدی فعلا از جراحی پلاستیک و از بعضی جل ها استفاده میکنن که میتانه در کاهش از داغ مؤثر تمام شوه، و اگر جراحی پلاستیک بکنن خب یک چیز واضح است که میتونن این داغ بردارن. اما به صورت عموم گفته میتونیم که داغ از این باقی میمانه. دیگر در اینجا تقاضای ما از وطندارای محترم ای است که اگر در مراحل ابتدایی اینا به دکتر مراجعه بکنن و تداوی بکنن داغ از این نمیمانه، و از طرف دیگه اینا در وقت کم شفایاب میشن.
آها. تشکر از شما دکتر سب صدیقی جنان که گفتن مریضی سالدانه در صورتی که توجه برش شوه، یعنی اگر از جالی هایی که دوا زده شده باشه کسی استفاده بکنه، نه تنها یکی از ملاریا بلکه از لشمانیا یا سالدانه هم میشه جلوگیری شوه، و کسایی که مبتلا میشن به این مریضی، یعنی یک دانه سرخ رنگ اگر با پوستتان میبینین که بیشتر از 1-2 هفته دوام میکنه، اگر به دکتر مراجعه شوه گفتن که در مراحل ابتدایی قابل تداوی است و این مریضی بیشتر در فصل گرمی که حال هوا رو بگرم شدن است دیده میشه، و دکتر سیب توجهی همه را در این مورد خواست. تشکر میکنیم از دکتر سیبای محترم، دکتر سیب احمد ولی صدیقی و دکتر سیب محمد نسیم حمیم. ساعت